درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیلرم ګران زکون کوچ ټول بجور روغ او صحت مند ویاسته. زه تاسو شوون کی تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون اوم لوسته شراغلاست وایم. رانوز د کونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعادل، چې د 55 صفحې څخه پیل تر 40 صفحې پورې دوام لري. څلورم څپرکی اووم لوست دی. رانوز د کونکو راځو کیمیاوي تعادل پیژنو. مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوي تعادل وپیژنو، موږ او تاسو د ترسره شوو تجربو په پایله کښې دا څرګنده شوې ده او دا ښودله شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي، یعنې تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کېږي. خو دلته دغه د پر دې اساس ولې تعامل نه ترسره کېږي، ولې په ټپه درېږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل کښې جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلی، دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف څه شی دی، په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو. ګرانو زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پېژنو، چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه. د بېګې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دی، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولی سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپېژنو. هغوی کیمیاوي خواص عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټې لوښي کې رامنځته کېږي، تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغییر رامنځته نه سي. دوهم کېدی سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کېدی سي چې څه اوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ څه رامنځته کېږي، تعادل رامنځته کېږي. دریم کېدی سي چې کتلس هم خپله د په تعادل باندې څه شی ولري، اغیزه ونه لري، کېدی سي اغیزه ونه لري، خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کېدی سي چې د هغوی وخت څه شي کړي، لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې څه شي کېږي، ترسره کېږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی، چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو وایم موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیزې قانون لرو، چې دغه قانون ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته دا زده کوي چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کښې د کتلې اغیزه پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه درېږي یا تعامل په بشپړه نه مکمل کېږي هغه رایادي. دا قانون چې د ګرانو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1843 زېږدي کال کښې د ګولبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول. ده په خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته ویله چې د کتلې د اغیزې قانون په نوم سره یاد کړل، او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یې یاد کړله، چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون سو. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي تعادل مو وپېژندل. اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپېژندل سي، چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي، چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستي دي، بیا هم یو مرور پکو. رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کېږي، یعنې دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بېرته په لومړني مواد باندې تجزیه کوي، دې ته موږ او تاسو رجعي تعاملات وایو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. دلته مور او تاسو څنګه پوسو چې د دې ترمن رجعي تعاملات سره یو خو دغه دوه وکتورونه او غش په واسطه سره مور او تاسو پوهیږي چې دا یو تجزیه تعامل دي. بل په همدې ترتیب کچیرې د دې محصول مواد مور او تاسو بیا تودوخه ورکړو یو اندازه یا هم د یو کتلس پښتون کې د دې ترمن د دوی چشې سي تجزیه سي دي بي په خپل لمرني اعضاو باندې تجزیه کیږي. نایتروجن ورڅخه جلا کیږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کیږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بیرته په خپلو آیونونو باندې چشې کیږي تجزیه کیدای سي. کلسیم کاربونیت کچیرې تجزیه سي د دوی ترمن رجعي تعامل داس ترسره کیږي چې کلسیم اکسایډ جلا سي او په نتیجه کې کاربون ډای اکسایډ به ورڅخه بیل سي. نو بیرته کچیرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي مراد تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکړي چې دا د دوی ترمن یو رجعي تعامل ترسره تاسو ګرانو زده کوونکو یو هم غیر رجعي تعاملات پیژنو چې دا هم هغه تعاملات ویل کیږي چې په یو جهاد سره سرته رسیږي لومړنی محصول جوړوي خو په همدې شرایطو کې محصول مواد بیرته په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کیدلی. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربون چې د خپل د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کیږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې موږ تاسو وګورو دا ډول بیا غیر رجعي تعاملات دوی نشي کولی بیرته چې خپل په لومړنیو موادو باندې چې څه تجزیه سي محصول مواد لاس راکوي چې کاربون ډای اکساید خو کاربون ډای اکساید ګاز بیرته په محصول تعامل کوونکو مواد یا په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کیدلی. په همدې ترتیب که چیرې موږ تاسو وګورو دوه مالیکول دوه اټومه هایدروجن د چې سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي. کله چې تعامل کوي دوی په چش باندې په اوبو باندې تجزیه کیږي. دوه مالیکول اوبه مراد تاسو په محصول مواد په لاس راکوي خو چیرې بیرته محصول مواد په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کیدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ او تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن کچیرې وګورو دوی بیرته خپل په لومړنیو موادو باندې نسی تجزیه کیدلی چې دې ته موږ او تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. زده کوونکو د غیر رجعي تعاملات څخه موږ او تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل چې موږ او تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کې د دواړو جهتونو سراتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت موږ او تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپل په یو فزیکي تعامل کې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنی تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سراتونه یو له بل سره چشي اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل. تعادل څخه دي لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کې شوینی چې د اوبو دغه تجزیه کول خپل په یو سرپټ لوشي کې چشي سوي ده تر سره سوي ده چې په دې تجزیه کې موږ تاسو وینئ چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوشي کې داسې تر سره سوي ده چې په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپل یو رجعي تعامل تر سره سوي دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړو طرفونه یا دواړو جهتونه سراتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کیږي په کیو سی سره چې کیو سی خپل موږ او تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سی په توان د سی یا مثال دی یو اټوم غلظت وو سی په همدې ترتیب ای ضرب ډی تقسیم پر ای ضرب بی سره کیدای شي د دوه نو موادو ترمن د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې کوم را تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سی او کی سی چې د خپل د تعامل دوار طرفونه یعنی شی خواته کیدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي. همون را تاسو کولای شئ چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګران زده کوونکو لومړی په تعادل باندې هغه اغیزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم اغیزمن عوامل دي او د چا له خوا څخه مینځ راغلي په هغه باندې بحث کوو. بیا راځو ورو تاسو مثالونه به هم حل کړو. په دې برخه کې مرو تاسو هغه اغیزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې کیدای شي د غلظت بدلونونه هم یو اغیزمن لامل وسی په تعادل باندې. بل هم د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل او د تودوخې د درجه اغیزه سلرم هم د کتلستونو اغیزه چې هر یو په ترتیب سره موږ تاسو لولو. لومړی راځي ګران زده کوونکو د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې په دې باندې بحث کوو. کچیر موږ تاسو ګورو خپل په یو کیمیاوي تعامل کې کچیر په تعادل کشي یا هم د تعادل په حالت کشي قرار ولري د تعامل یوه برخه پکې زیاته سي دلته تعادل له منځه ځي دلته تعادل لامند دي ځکه چې دلته تعادل موږ او تاسو چې د دوار جهاتونه سرعتونه یو لبه سره مساوي وسی نو کچیر دی دلته یو تعامل د تعادل په حالات کې وی خو یو برخه پکښ زیات یا محصول پکښ زیات یا تعامل پکښ زیات په دې کې یو برخه زیات سي د دوی تعادل شي کېږي لامند دي دا چې ک تعامل کوونکې مواد زیات سي نو تعامل شي خواته او ک تعامل کوونکې مواد کم شي تعامل کینی خواته حرکت کوي نو همدا ترتیب سره محصول هم زیاتیږي تعامل چپی خواته او که محصول کم شي نو تعامل بیرته ښي خواته چش کولی سي حرکت کولی سي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمنځ هغه د غلظت د بدلونونو اغیز موږ او تاسو ښیي که چیرې د محصول دې طرف زیات سي مخ پر ښي خواته حرکت کوي او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دی چش کوي حرکت کوي د مثال پر ډول موږ ته یو مثال یې راکړی دی په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر راکړی د څلور موله په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید د څلور موله دی تاسو د دوی څه شي پیدا کوي د دوی هغه غلظت پیدا کوي نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونه په دې ترتیب سره داسې پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسي مساوي کېږي د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمېر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ د هرې کمیات پر ځای باندې خپل څه شي وضه کړو قیمتونه وضه کړو د نایتروجن د اکسیجن او په دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وضع کړله بلاخره کله چې مو قیمت وضع کړ په نتیجه کښې موږ او تاسو دوی وینو چې دا مربع ده او لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو ضرب څلور مساوي په څلور سره کېږي څلور مربع مو څلور مو مربع کړ شپاڼس پر څلور مو تقسیم کړ مساوي په څلور سره سو چې دا موږ او تاسو کولی شو چې د مختلفو مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغیز په همدې ترتیب د دوی غلظت څه شي کوو لاسته راوړو یو بل عامل هم ګراز زده کوونکو هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی چې په جامداتو او مایاتو باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډېره کمه وي خو په ګازاتو باندې فشار ډېر اغیزه لري نو د فشار لږ تغییر هم د تعادل حالت څه شي کولی سي له منځه وړلی سي نو که په یو سیستم باندې فشار زیات سي تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتیږي خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم سي نو په همهغه خواته په هغه هم ترتیب سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي نو دا هم د فشار اغیزه وه او په همدې ترتیب یو هم نزو د تودوخې د درجې اغیزه وه چې ګران زده کوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کېدای سي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستي وي د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښيي کېدای سي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا ښي خواته د تعامل ښي خواته او د اکزوترمیک تعاملاتو چټکتیا بیا کومې خواته کیڼې خواته زیات سي یعنې که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک ووایو لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمنځ تعامل داسې ترسره سوی ده چې دوی کومې خواته د تعامل وشي خواته د اکزوترمیک تعامل څه شي سوی ده د اکزوترمیک تعامل ترسره سوی ده خو د تعامل وچپ طرف ته بیا تاسو وګورئ بیرته که چیرې موږ او تاسو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکړو د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکولو موږ ته څه شي په لاس راکوي نایتروجن مونو اکساید په لاس راکوي نو په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته کومې خواته د ښي خواته و چپ خواته څه شي سوی ده زیات سوی دي اندوترمیک تعامل څه شي سوی دي ترسره سوی دي رازو ګرانو زده کوونکو یو بل عامل اغیزه یې دا وه چې د کتلستونو اغیزه وه چې خپله کتلستونه هم کېدای شي چې د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یو اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري ځکه کتلستونه چې دي د فعال کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي کیمیاوي تعاملات چټکوي چټکتیا ورته بخښي او ما تعادل ته د رسېدو وخت څه شي کوي لنډوي لکه تاسو په دې مثال کې چې وینئ موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید د اکسیجن سره تعامل کوي د دوی ترمنځ چې یو رجعي تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته سوی دی چې دواړو طرفونو ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلست چې ته هیڅ اغیزه یې نه ده پیښ کړې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو چې دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي رجعي او غیر رجعي تعاملات کوم تعاملات ته ویل کېږي په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي ویل کې درېیم د غلظت د ثابت معادله ولیکئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله لرم گرانوز دکون کو چټول بجور رو او صحت مند بایستی گرانوز دکون کو تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي کیمیا مضمون ووم لوست شراغ لاس وایم او هله لرم چې د لوست ورستنی شی بو پرمې ملتیا وکړي گرانوز دکون کو زموج او تاسو نن نن ورځ درس موضوع ده الکاینونا چې دا دواتیه می صفه څخه فایل تر یو نیوی می صفه پورې به دوام ولري الکاینونه ګرونز د کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې الفاتیک مرکبات ویل چې دا د ډولونو څخه یو هم الکاینونه و چې الکاینونه خپل غیر مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو ترمن درې ګونی اشتراکی اړیکې وجود لري او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپل یا استلین مرکب ده چې عمومي فرمول یې مساوي د پسی ان اچ 2 ان منفی 2 سره چې ان دلته کېدای شي چې 2 یا هم له 2 څخه زیات قیمتونه واخلي چې موږ او تاسو ول لومړی مرکب شته استلین او د دوی هر وان کېدای شي چې دوه یا سو دریګونی دوه یا سو مالیکولې دوه او یا هم دریګونی یا هم سو دریګونی اشتراکي اړیکه جوړ کړی او کچيري الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سی بیا د هغوی اړوند الکینونه لاسته راځي او د الکینونو یو دوه دریګونی اړیکه کېدای شي چې ولري نو راځو ګرانو ته کوم کومه تاسو د الکینونو جوړښت ته چې په الکینونو کې خپل یو بنسټیز عامل هغه د هغوی په مالیکول کې د هغوی درې ګونی اړیکې دي چې د کاربن او کاربن ترمن درې ګونی اړیکې شتون لري په دې جوړښت کې درې جوړ شوی یا درې جوړه ګډ شوی الکترونونه چې دي شپږ الکترونی اړیکې لري یعنی د شپږ الکترونی کې اړیکه په اساس په دې ځای کې برخه اخیستی ده او د کاربن د اټومونو ترمن درې ګونی اړیکه جوړ دی چې د دوی چې دی د اس پی هایبرید سوینی په شکل کې د اس پی هایبرید په حالت کې دوی شتون لري هر یو یا هر یو یو د سیګما یو اړیکه لري چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي د اړیکو ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه ده او په همدې ترتیب سره دوی چې دی د کاربن د اټومونو ترمنځ د پی 2 نه هایبرید شو اوربیتالونه د اس پی په اوربیتال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده او دویم کاربن چې تاسو وینئ هغه د پی د اوربیتال سره په موازي ډول وجود لري چې د دې اوربیتالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي یو په شو سي نه نوته وسی لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ یعنی داخل اوسی او د دې ترمنځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونی اړیکه د یوې سیګما اړیکه او یا هم د دوو پای اړیکه څخه چې شوه ده جوړه شوه ده او د دې چې د اس پی هایبرید درلودونکي دي او د الکینونو هغه جوړش چې موږ تاسو ولیدل او تر ازو د الکینونو ایزومیرونه ته چې د الکینونو ایزومیرونه سره ډول دي د الکینونو ایزومیرونه د الکینونو ایزومیرونه چې تکرارونه ځکونکو هغه د کاربونی زنجیر په جوړښت او هم په زنجیر کې د درې ګونی اړیکه په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري یعنی د الکینونو له ایزومیري سره څه لښته ورته دي خو د سیس او د ترنس ایزومیري دوی نه لري د سیګما د دوو اړیکو په اساس جوړ شوي دي او د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د اس پی هایبرید درلودونکي دي او په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه درجه چې د یو سلاتیا درجه ده په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي او یو بند لومړی مرکب چې د هغه استلین ده چې استلین خپل یو خطي مالیکول غوندي یا مالیکولي جوړښت لري خطي مالیکولي جوړښت لري او په همدې ترتیب استلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري رازو ګراز کوونکو د الکینونو ایزومیري ته چې دوی چې د الکینونو ایزومیري چې د کاربونی زنجیري په جوړښت او د هغوی په زنجیر کې د هغوی د درې ګونی اړیکې ځای پورې اړه لري یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوه اټومونو په واسطه سره دوی منځ راځي او د الکینونو له ایزومیري سره دوی څه لږ څه ورته والی لري خو دوی چې د سیس او د ترمس ایزومیري نه لري او د دوی د دوه کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوه اړیکو پر اساس جوړ شوي دي د اس پی هایبرید درلودونکي دي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځته راځي او مالیکول یې خطي دی. او په همدې ترتیب لومړی مرکب ایسیتلین و چې موږ تاسو ویل، او ایسیتلین او پروپاین چې د ایزومیري نه پکښې لري خو بیوتاین پکې ایزومیري لري، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینې موږ تاسو د بیوتاین ایزومیري حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري، خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي، یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو، د الکاینونو نوم ایښودنه وایو. چې د الکاینونو نوم ایښودنه چې وه، موږ او تاسو ویل چې دوی چې دي الکینونو ته ورته، یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه، لومړی د الکاین ګروپ د ایسیتلین مشتق ګڼل شوی دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنه پر اساس وګورو، د ایسیتلین دوی نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید. او که چیرې د ایوپک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو، نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه ور ځنځیر انتخاب سو، د کاربن او کاربن تر منځ درې ګونې اړیکه وټاکل سو، او په همدې ترتیب نه شماره ګوتاري کیږي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو د ماویزینو اخلو، یا د کوچني پاتشینو او د لویو پاتشینونو مخلو اخلو، په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو. دا چې دا د کاربن او کاربن تر منځ درې ګونې اړیکه ده، نو موږ تاسو د ان ای په ځای باندې د وای ان ای کلمه اضافه کوو، نو وایو چې په درېیم کاربن باندې میتایل، ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصب شوې ده، په درېیم کاربن باندې میتایل، او پر اول کاربن باندې څو ګونې اړیکه ده، درې ګونې اړیکه وجود لري. نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربن باندې بیوتاین، یا همداسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ دا چې دوه درې ګونې اړیکه کېدای سي چې د اوږد ځنځیر په هر موقعیت کې کېدای سي چې غوره کړي. نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې پر دوهم کاربن باندې بیوتاین. دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه سره کړو. از اوس د الکاینونو فزیکي خواص، دا چې موږ او تاسو د الکاینونو نوم ایښودنه وویله، اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو. الکاینونه چې دي، فزیکي خواص یې د الکانونو خواص ته لږ څه ورته دي. او هغه الکاینونه چې له دوه څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمېر، یعنې د دوی د اټومونه چې دي، هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري. د پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای سي چې د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري، خو د شپاڼو څخه پورته دوی چې شتې په جامد حالت کښې شتون لري. او په همدې ترتیب ایسیتلین چې د هغه 103 درجې سانتي ګریډ کې په ایشېدو راځي، خو ایسیتلین چې د بیرته کېدای سي چې په منفي 2.5 درجې د سانتي ګریډ کې څه شي په ایشېدو راځي. نو همدې ترتیب سره دوی چې دي په اوبو کې د کوچني الکاینونو د حل کېدلو قابلیت لري، چې د ایزولوګ او د الکینونو او الکانونو په نسبت دوی چې دي زیات دي د دوی حلېدل. خو بیا هم دوی چې دي په اوبو کې لږ څه حلیږي، یعنې لږ څه حل کېږي. او په همدې ترتیب دوی چې دي په کوچنیو الکاینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. زه ګرانو زده کوونکو، د الکاینونو کیمیاوي خواصو ته چې فزیکي خواص یې موږ او تاسو ولوستل، دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص یې د دوی د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا سره، یعنې د کاربون د اټومونو تر منځ دوی د اس پي هایبرید په درلودلو سره، او همدا ترتیب د دوی تعاملات چې دي د هغوی د ډلې څخه یو هم د الکاینونو ځانګړتیا ده چې کولی سي جمعي تعاملات سرته ورسوي. خو د الکاینونو تعاملات چې دي، هغه کېدای سي چې په دوو پړاوونو کې داسې ترسره سي. په لومړي پړاو کې کېدای سي چې جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کې ترسره سي، چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي. او په دویم پړاو کې کېدای سي چې اولفینونه د هغوی د تشکیل شویو مشتقاتو، یعنې په الکانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کېدای سي چې څه شی ومومي، بدلون ومومي. نو په همدې خاطر راځو موږ او تاسو د ایسیتلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي، چې موږ تاسو په دې ځای کښې وینو، د دې جمعي تعاملاتو کښې ایسیتلین راځي د برومین سره تعامل کوي. په نتیجه کښې موږ تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللې ده، او د څو ګونې اړیکې توصیفي تعامل یې موږ تاسو ته ورو ورو د دوی تر منځ څه شي کېږي ترسره کېږي، د ډای بروم او ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. خو که چیرې د الکاینونو هغه هایدروجنیشن ته راسو، ځیر سو د الکانونو په هایدروجنیشن کې بیا ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د الکینونو پر نسبت دوی ورو ورو دلته چشکیږي تعامل ترسره کیږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینئ د ایفین په نوم سره یو مرکب چشکوي لاس رکھی زخ دلتا مجھے ہوتا سوائے چی دا الکائنونا چی شسول الکائن دلتا اسپلین ہائیڈروجنیشن سو نو زکا پنیتی جکشی مجھے ہوتا سوائے نو چی دلتا چشپ لاس رکھی تعامل ورو دا پنیتی جکشی دا ایتین پنم سر یا مرکب سرے لاس تا رازی خو کچیر دا الکائنونا آگا پولیمرائزیشن تا زیر سو دا پولیمرائزیشن کی دی کوالی سی چی دا کتلستون پشتون کشی یا لبل سر تعامل وکڑی او دا شرائط پا پام کنی اول سر کی دا چی بیلا بیل مرکب بات چې سترې لاسته راسي نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې مالیکول کې اسیتلین د بل اسیتلین مالیکول سره تعامل کوي په نتیجه کې بیلابیل مرکبات ترې لاسته راځي او په همدې ترتیب یو هم د الکاینونو تعویضي تعاملات دي ګران زده کوونکو چې اسیتلین مالیکول کولی شي چې د هغه د مونو الکال یا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو او په همدې ترتیب د فلزاتو سره څه وکړي تعامل وکړي او په نتیجه کښې شي د دوی د اسیتلین او د هغوی ترمنځ مثال تعویضي تعامل ترسره شي او د اسیتلین او د هغه د مونو الکال مشتقات چې دي هغه د هایدروجن د اټومونو د قوي الکلیو د اغیز له امله یعنې د الکلي فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کیدای شي چې د الکلي فلزاتو په واسطه سره څه شي یو تعویضي تعامل ترسره کړي او په نتیجه کې اسیتلایدونه ورڅخه څه شي لاسته راوړل شي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ موږ او تاسو الکاینونه دي د تیزابو په توګه د دوی سره څه شي کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي او قوي الکلي ته چې خپله پروتون ورکوي یا یې پروتون ورکړی دي اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نوع مرکبات څه شي کېږي ورڅخه لاسته راځي چې د اوبو په واسطه دوی څه شي کېږي هایدرولیز کېږي او د اسیتلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو خو د ایتلین او د ایتان په نسبت بیا که چیرې وګورو دوی د دوی الکانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه څه شي کېږي لاسته زده کوونکو یو هم موږ او تاسو ویل چې د الکانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب یې اسیتلین وه چې خپله اسیتلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایو خالص اسیتلین چې د هغه په هیڅ صورت بوی نه لري خو د اسیتلین دغه بدبویي چې ده کیدای شي چې دا د کلسیم کاربایډ څخه ترې لاسته راسي یا منځته راسي او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کیدای شي شتون ولري چې دا بدبویي کیدای شي د هغوی څخه وجود ولري او اسیتلین چې د اسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کښې په منحل دي په اوبو کښې حلیږي خو بیا هم دا چې اسیتلین په مخلوط ډول وجود لري نو د اسیتلین مخلوط چې ده هغه له هوا سره کیدای شي چې د چاودېدونکي خاصیت درلودونکي وي نو په همدې بنسټ خپله د اسیتلین سره د کارولو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وسي ځکه د اسیتلین د سوځېدو څخه کیدای شي چې په ډېره اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1300 کالوري ژوله پر مول ده کیدای شي چې څه شي تولید شي نو په همدې اساس بل د اسیتلین چې ده موږ او تاسو مخکې هم وویله چې د الکاینونو لومړی مرکب ده او په ډېره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځېږي او 300 درجه سانتي ګرید تودوخه څه شي کوي تولیدوي نو کولی شي چې اسیتلین د فلزاتو په پرې کولو کښې د په ویلډنګ کاري کښې یا هم په ویلډنګ کولو کښې د فلزاتو استفاده وسي او په همدې ترتیب سره کیدای شي چې دې مرکب ته موږ او تاسو مثال د یو اسیتلین احتراق ته ځیر سو د دوی په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملاتو کښې دوی چې دي په ازاد هوا کې احتراق کوي اوبه کاربن ډای اکساید او یوه اندازه څه شي ورڅخه لاسته راځي انرژي ورڅخه لاسته راځي او د دوی جمعي تعاملات چې دي موږ او تاسو وینو دوی چې دي د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کښې په لومړي پړاو کې یو اسیتلین موږ ته په لاس راکړي داسې په دوام پړاو کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکړي ایتان تشکیل کړي او یا هم ایتان په لاس راکړي راوړو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته راغلو چې په ارزونې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به دې ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ